شنبه د سلواخې ولسمه د فبروري شپږمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام تر بجو د خبرونه په منځنۍ څپه دولش پښنبی په ټول افغانستان کې خبرې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار په خیر. نن په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې لپاره مخامخ خبرو ته د لارې هوارولو په خاطر د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه لري. د دې غونډې په اړه د افغانستان د حکومت او د سولې د عالي شورا د استازي نظر تر خبرونو وروسته در سره شریکو. افغان چارواکي لمندي چې د اسلام آباد په غونډه کې بنن د سولې د خبرو د پایل لپاره عملی طرحه رامنځته شي. په بغلان کې په زرګونو کورنۍ د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او یو ایرانی جنرال د سوریې په جګړه کې ووژل شو. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي هیله مندي چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درېیمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول دي. تر خبرونو وروسته د دې غونډې په اړه تفصیل درکوو. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایی پلاوی وای هیلمندی چې د دې شورا لپاره به ولسمشر ډیر ژر نوی مشر او د دارالانشا رئیس وټاکي چې ورسره به له دې شورا سره د نړیوالې ټولنې مرستې بیرته پیل شي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالله لودین ازادي راډیو ته وویل
امیدوار چې په راتلونکي ورځو کې به انشاءالله د جمهور رئیس د خوانه د سولې د عالي شورا لپاره رئیس پیږي، ځکه یو اصل باندې د سولې د عالي شورا د اجرایی هیئت سره کوم ملاقات ترلو دنه مشورې مو غوښتلې او وعده ورکړې چې زبردست عالی شورا لپاره مناسب شخص پېنوم.
د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس صلاح الدین ربانی د مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د دارالانشا پخوانی مشر معصوم ستانکزی د مهال د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر دی. شاغلی لودین وای د مشانو تشه د دې سبب شوی چې مرستندوی هیوادونه له دې شورا سره مالی مرستې بند کړي او د شورا کارونه هم ټکنی شي. په بغلان کې جګړو زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. دغلته د وروستیو جګړو او نشتو نه نن دولسمه ورځ پوره شوه. که څه هم حکومتي چارواکي د بې ځایه شویو کسانو شمیر درې زره کورنۍ شي، خو ځایي خلک وایي چې د جګړو له کبله له خپلو کورونو د بې ځایه شویو کسانو شمیر تر دې زیات دی. ویل کېږي چې دا مهال ګڼې کورنۍ د پلخمري په ښار او د مرکزي بغلان ولسوالۍ کې په سختو شرایطو کې اوسي. له بې ځایه شویو کسانو څخه څو تنو ازادي راډیو ته وویل
تقریبا څلور زره فامیل اوس بیجې سوي دي، ټول ډن بیجې ده. یو کور په ډن وری کې نسته،
کلو کې مالونه جای په جای پاتې دي، مالونه ملولګي مړسو. چې زخمی راوړو دي اترا پاغه دي طالب په نامه ولي یالته باندې نه یې غن روپي اخلي. چې خج ور سره دي خجم تالاشي کېږي، ایوانان مویل کېږي، دي ابرو خلک هم سپینګري والی تور غزو غم ناوري، امنه تور غزو غم ناوري.
ل اسد ګرډو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ یو سلو اتنوي عکسونه ننداري ته وړاندې کړل چې پکې په افغانستان او عراق کې له زندانیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په دې تصویرونو کې د ډیری بندیانو په لاسونو او پښو کې د وهلو ټکولو نقشې معلومېږي. د امریکا دفاع وزارت وایي دا تصویرونه یې وروسته تر دې ترلاسه کړي دي چې د پوځیانو له لورې د بد چلند شپږ پنځوس دوسیې وڅېړلې. د امریکا د دفاع وزارت په وینا په څوارلس مواردو کې داسې کره اسناد ترلاسه شوي دي چې د هغو له مخې به پنځه شپېته امریکایانو ته سزا ورکړل شي. ایرانی رسنیو د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب برید جنرال محسن غجریان د بسیج ملیشه له شپږ تنو سره چې په خپله خوښه د سوریې جګړې ته تللي وو وژل شوي دي. د دغو راپورونو له مخې دا کسان د سوریې په شمال کې د حلب په ولایت کې وژل شوي دي. په حلب کې له څو ورځو راپدې خوا د سوریې حکومتي ځواکونو چې روسي هوایي ځواک یې مرسته کوي پراخ عملیات پیل کړي دي او دغه ښار یې محاصره کړی دی. د ایران تسنیم خبري اژانس وایي د بسیج شپږ تنه چې په خپله خوښه د سوریې جګړې ته تللي وو حلب ته نږدې هغه وخت شهیدان شول چې له مخالفانو څخه یې د شیعه او د سپېڅلو زیارتونو دفاع کوله. تهران وایي چې پوځي سلاکاران یې د بشار الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره سوریې ته استولي دي، خو تهران دا ردوي چې سوریې ته یې ځواکونه د جګړې لپاره لیږلي دي. کاناډا پر ایران اکثر لګولي بندیزونه لري کړل چې له دې سره اوس کاناډا شرکتونه کولای شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. له ایران سره د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادو اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیت کموي او نړیوال بندیزونه ترې لري کوي. کاناډا د دغه تړون غړې نه ده خو د دې تړون ملاتړ کوي. په ورته وخت کې کاناډا وایي چې د اټوم او د لري واټن وشتونکو توغندیو په برخو کې به پر ایران لګول شوي بندیزونه په خپل ځای وي. د کاناډا د سوداګرۍ وزیر کریسټیا فریلند وویل کاناډایي شرکتونه اوس کولی شي چې له نویو کړنلارو سره عیار شي، خو په هغو برخو کې چې اندېښنې شته محدودیتونه به پر خپل ځای پاتې شي. کاناډا په ورته وخت کې غواړي چې له ایران سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې چې په 2012 میلادي کال کې قطع شوي وو بیرته عادي کړي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانتیګریډ وکچه د سیټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 14 چټه منفی او اسمان المار، کندهار د تودوخې لوړه درجه 18 چټه 0 اسمان المار، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15 چټه 15 اسمان المار، هرات د تودوخې لوړه درجه 18 چټه 1 اسمان المار، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 22 چټه 1 اسمان اوریاز، غزنی د تودوخې لوړه درجه 9 چټه منفی 15 اسمان المار، ګردیز د تودوخې لوړه درجه 8 چټه منفی 4 اسمان المار، بامیان د تودوخې لوړه درجه 8 چټه منفی 14 اسمان المار، او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 3 چټه منفی 18 اسمان المار.
دا ساجر ډو سهارانه خبري ما چلاوري. د خبرونه په دوام به باور چي د اسلام آباد په نننې غونډه کې د افغانستان د سولې دالي شورا استاد هم برخه اخلي او هیلمن دي چې دا ناسته به خبرو ته لار هواره کړي.
ناسته ورسته امکان لري د طالبانو سره نیک پنيغه مذاکرات وشي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري.
This is the first time that the unemployment rate has dipped below 5% in almost 8 years.
باراک اوباما اعلان وکړ چې په تیرو اتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د بیکاری کچه تر 5% راښکته شوه. د خبرونې په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام کې په ژم کې د ماشومانو د لوبو په اړه اوریدل شي.
یو معمولا لوبه برچنګی د دې څنګه خویندای او بل لوبه دی په کوشش کو دی ورو سره یې جوړ کی.
افغان حکومت هیلمن دی چې نن به د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان د سولې په اړه طرحه نهایی شي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازیو په ګډون د درېمه څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د یوې عملي طرحې چمتو کول دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دې درې اړخیزه غونډه کې به د دوی استازي هم ګډون وکړي. تفصیل د اجمل اند پوراپور.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد نن د هغې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی چې پکې د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره د لارې پر یوې نقشې یا طرحې خبرې کیږي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د ډول درېمه غونډه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ رډیو ته وویل چې د دې څلور هیوادونو د استازو ترمنځ په لومړۍ او دویمه غونډه کې چې په اسلام آباد او کابل کې جوړ شوې پرمختګونه شوي وو. د نوموړي په وینا اوس افغان لوري تمه لري چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه وروستۍ بڼه خپله کړي. خغلی مستغنی وی په اسلام آباد کې په دې درې مغونډه کې ټاکل شوی چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایی شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درې ما څلور اړخیزه غونډه کې ورسته شي. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی هم هیله من دی چې په دې څلور اړخیزو خبرو پسې به بل غونډه له وسلوالو طالبانو سره د مخابخ خبرو اترو غونډه وي. اغلی فوزی ازادي رډيو ته ویل چې هم به د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د نهایي کولو په دې څلور اړخیزه غونډه او هم به ورپسې له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې په افغانستان کې د اوربند مسله د بحثونو یو مهمه موضوع وي. حبیب الله فوزی وویل د سولې د عالی شورا یو هیئت هم په دې څلور اړخیزو خبرو کې برخه اخلي.
سولې عالی شورا په دغه تیرو څلور اړخیزو مذاکراتو کې شریکه وه او په راتلونکي دریم څلور اړخیز مجلس کې به هم د سولې عالی شورا شرکت کوي، خو تر کومه حده چې دا مجلسونه تخنیکي بڼه لري همدې حق لاغه پوی کسان شرکت کوي، ولې لدی درېمې ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وشي چې په هغې کې به بیا د سولې د عالي شورا نور اعظم برخه واخلي.
د هغه اوازو په اړه مو چې ښایي د طالبانو استازي هم د اسلام آباد په نننیو خبرو کې برخه واخلي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان شکیب مستغنی څخه وپوښتل. نوموړي کسان په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون په مستقیمه توګه رد نه کړ، خو ویل چې دا څلور اړخیزې خبرې د کابل د غونډې په دوام د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر خاغلی فوزی هم ازادې رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالب استازو ګډون نشي ردولی، خو دا باور لري چې له طالب استازو سره به د دې درېیمې څلور اړخیزې غونډې وروسته د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي. بلخوا په مسکو کې د پاکستان شرزافیر عطا محمد شاهد انټرفاکس خبري اژانس ته په یوه مرکه کې ویلي دوی تمه لري چې د اسلام آباد په نننیو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې یو مهم پرمختګ رامنځته شي. انټرفاکس خبري اژانس څخه غلی شاهد لخلي ویلي هواد غواړي افغان حکومت او طالبان خپلو کې په یو داسې میکانیزم صلاح شي چې لمخې ګډ کار وکړي شي. په مسکو کې د پاکستاني ډیپلوماټ ویلي نه پوهیږي چې دا کار به څومره وخت غواړي، خو دوی په دې برخه کې د یو ستر پرمختګ په تمه دي چې د پوینا هیله مند دي د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې به رامنځته شي.
ازادي خبري مجله اوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون پر روزګان کې د افغان ماشو محمد وسیل وشنه د اسلامي او ټولو نړیوالو حقوقو خلاف عمل ګڼي. احمد وسیل هغه افغان دولس کلن ماشوم چې د پلار تر وشل کېدو وروسته د وسلوالو پر ضد وسله اخیستې وه، خو اوس وسې وسله په قلم بدله کړې وه چې د وسلوالو له لورې ووشل شو. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان ماشوم احمد وسیل لخوا وسلوالو ته د کوم خطر نه موجودیت د لوی بی ګناهی ګڼي او وژنه په کلک ټکو غاندي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د جمعې په ورځ ازادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې د نوموړي افغان ماشوم وژنه د اسلامي او ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی.
د حالت د مکتب ته روان حالت کې د ژوند هیڅ خطر پیښ نه و او دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی. دا د حفاظت قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې په ځانګړې توګه باندې بشرپاله قوانین چې د جنگ په حالت کې
خاغلی بیدار په پوځي فعالیتونو کې د ماشومانو نه استفاده هم د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل ګڼي. احمد وسیل هغه ماشوم چې کابو یو کال وړاندې د خپل پلار د غچ اخیستلو په هدف د وسلوالو پر ضد وسله پورته کړه، دی د خپل ولایت د سیمه ایزو امنیتي چارواکو لخوا د اتل بتوګه وپیژندل شو، خو چې ټوپک یې په قلم بدل کړ او د ښوونځي لارې خپل کړه نو د خپلو ژمنیو رخصتیو په وروستۍ ورځ د وسلوالو لخوا په ګولۍ وویشتل شو. دغه وژنې چې پرې وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې د ماشومانو د حقونو د یو شمېر فعالینو تنګ پرګونونه هم راپارولې دي. د ماشومانو د حقونو فعال عبدالودود افغان په دې اړه ازادې رادیو ته وویل
چې یو کس په جګړه باندې بوختي او بلاخره هغه د دې نتیجې ته ورسیږي چې جګړه د حقانیت لار نه ده بلکې د حقانیت لار قلم ده او دای قلم په لاس باندې اخري او دا وجل کې د ټولو اصولو خلاف کار ده او هر هغه چا چې دا کار کړی واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل ده چې باید داسې نه وای کړی.
د احمد وسیل وژنه د بشري حقوقو د یوشمې نړیوالو بنسټونو لخوا هم غندل شوی او دای د بشري قوانینو خلاف عمل ګڼل دی. په افغانستان کې ماشومان تر ډیره د جګړې قربانیان دي او د بشري حقوقو د چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې له ماشومانو څخه باید په جګړه کې کار وانه خیسل شي. دوی د جګړې په خېلو غاړو غک کوي چې ماشومان هدفونه ګرځوي او د دوی خوندیتوب ته چې یو نړیوال اصل دی جدي پاملرنه وکړي.
تازه، دقیق او به طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
و په چې یو 15 دقیقې دی لاند خبرونه لرو. ا افغان چارواکي لمندي چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایي پلاوی وایي هیله مند دی چې د دې شورا لپاره به ولسمشر ډیر ژر نوی مشر او د دارالانشا رئیس وټاکي چې ورسره به له دې شورا سره د نړیوالې ټولنې مرستې بیرته پیل شي. په بغلان کې جګړو زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. دغلته د وروستیو جګړو او نښتو نن 12 ورځې پوره شوې. جګړې ځپلې کسان له حکومت او مرستندویو ټولنو مرستې غواړي. د امریکا دفاع وزارت 13 ورځ یو سلو اتنی بیا عکسونه نندارې ته وړاندې کړل چې پکې په افغانستان او عراق کې له زندانیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. ایرانی رسنیو د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب بریج جنرال محسن غجریان د بسیج ملیشه له شپږ تنو سره چې په خپله خوښه د سوریې جګړې ته تللي وو وژل شوي دي. او کاناډا پر ایران لګولي اکثر بندیزونه لرې کړل چې له دې سره اوس کاناډایي شرکتونه کولی شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غاڼه کې په یو مطلب کې لیکلي دي چې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د فشار له کبله ملي اردو اړوته چې په خپل لیکو کې د پخوا په پرتله د لوړ عمر لرونکو کسان استخدام کړي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان د ملي اردو د توان او ظرفیت په اړه اندېښنې تلوي، خو په تیر یو کال کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتېدو سره د ملي اردو نیمګړتیاو ته پاملرنه هم زیاته شوه. واشنگتن پوسټ لیکي چې په تیرو نږدې 15 کلونو کې د ملي اردو د پیاوړي کولو لپاره د امریکا لخوا د شاوخوا 15 میلیارد ډالر لګښت سره سره د تیر کال په وروستیو میاشتو کې کندوز ښار د طالبانو په لاس سقوط وکړ. د ورځپاڼې په وینا که څه هم دا ښار بیرته د طالبانو له ولکې وایستل شو، خو دې کار د هیواد پر قلمرو د افغان حکومت په اداره کې نیمګړتیا څرګنده کړه. واشنگتن پوسټ د څارونکو له قوله لیکي چې وایي ملي اردو ته په تیر یو کال کې بېساري تلفات اوښتي. که څه هم دقیق ارقام نه دي ورکړل شوي، خو د امریکا پوځي چارواکو ویلي دي چې د ملي اردو د تلفاتو شمیر په 2015 کال کې په سلو کې 28 زیات شوی دی. نو ځکه ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د ملي اردو په لیکو کې د استخدام د شرایطو د بدلون سپارښتنه کړې، او اوس هغه کسان چې عمرونه یې 15 کاله او حتی تر هغه زیات وي د سرتیرو په توګه استخدامیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو هند او پاکستان کې د پوځ لیکو ته له درویشتو یا څلورویشتو کلونو د لوړ عمر لرونکو کسان نه استخدامیږي. فلادلفیا ټایمز ورځپاڼه هم په خپل پرونی غنه کې د ملي اردو د نیمګړتیاو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې د جنرال کیمبل وینا نقل کړې ده چې وایي افغانستان د امنیت او ثبات هغه لازم پړاو ته نه دی رسیدلی چې په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې کمښت راوستو ته لار اواره شي. ورځپاڼه لیکي چې اوس مهال په افغانستان کې امریکایي ځواکونه په دوو برخو ویشل شوي. لومړی ډله هغه شپږ زره او اته سوه سرتیری دي چې د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دنده ترسره کوي، او دوهمه ډله هغه سرتیری چې د تروریزم پر ضد د جګړې په ماموریت کې برخه لري. فلادلفیا ټایمز د مطلب په دوام لیکي امریکایي پوځي کارپوهان او له هغې ډلې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو په خوانی عمومي قومندان جنرال ډیوډ پترایز ټینګار کوي چې افغانستان تر هر څه مخکې هوایي ځواک ته اړتیا لري، او د امریکایي چارواکو په وینا په تیر یو کال کې داسې ورځ نه و چې افغان ځواکونو به د امریکا له پوځ څخه د هوایي مرستې غوښتنه نه وي کړې. فلادلفیا ټایمز په پای کې د جنرال کیمبل له قوله لیکي چې وایي افغانستان محدود هوایي ځواک لري، او اوس چې په افغانستان کې د دند پای ته رسیدلې دای به خپل دند د پای پر راپور کې د افغانستان د ملي اردو او هوایي ځواک د پیاوړي کولو پر اړتیا ټینګار وکړي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ایم اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
لمور سره د ټوئیټر لاله هم اړیکې نیولای شي. د ټوئیټر په اړه یو خبر لرو. د ټوئیټر په نوم آنلاین ټولنیز شبکې په تیرو شپږو میاشتو کې لدې شبکې څخه د تروریستي موادو د پاکولو پترس کې 125 زره اکاونټونه تړلې دي. ټویټر کمپنۍ پرون د دې خبري اعلان وکړ او وی ویل ډیر تړل شوی کاونټونه د اسلامي دولت په وسله والی ډلې پورې اړوند وو. ټویټر په دې اړه خبرې کړې اعلامیې کې ویلي دا اکاونټونه له دې کبله په نقشه شول چې د تروریستي فعالیتونو ګواښ او یا هم تبلیغ یې کاوه. دا آنلاین ټولنیزه شبکه د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو لخوا تر فشار لاندې وه څو د هغو کارکوونکو پر ضد جدي اقدام وکړي چې د تروریستي شبکو لپاره خلک جذبوي او یا د تروریستي فعالیتونو طرحې جوړوي. ټویټر ویلي د دې ستونزې سره د مبارزې لپاره د څارنې کارکوونکي زیاتوي او همدارنګه د فلټرونو پر وی نوې ټکنالوژي کار کوي. خو زیاته کړې ده چې په انټرنیټ کې د تروریستي موادو د پیښندلو لپاره کومه جادویي چاره نشته.
ازادي خبری مجله اوري.
په امریکا کې د بیکاری د سطحې د ټیټېدو په اړه د شمیرو خبرېدو وروسته ولسمشر بارک اوباما وویل امریکایان باید اوس د خپل هیواد د اقتصاد په اړه ښه احساس ولري. پروند امریکا حکومت په یو راپور کې وویل چې په دې هیواد کې بیکاری په تیرو اتو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې په سلو کې 4.9 ته راغلې ده. په دې اړه اجمل انداز د رادیو د خبر د څنګ راپور اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما په دې هیواد کې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د مالی بحران څخه راوتل ستایلی او امریکا د محل پنړۍ کې تر ټولو پیاوړی او باثباته اقتصاد لري. ولسمشر بارک اوباما چې پرونې په دې اړه د شمیرو تر خپرېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې وویل موږ د نړۍ د بل هر پرمختللي اقتصاد په مقایسه چټک قوي او ښه ګامونه اخیستي. نوموړي وویل ولسمشر اوباما وایي په امریکا کې سوداګریزو بنسټونو په تیره میاشت کې 150,000 نوي کاري فرصتونه رامنځته کړل. په امریکا کې د بیکارۍ کچه چې په 2009 میلادي کال کې په 300,000 ته رسیدلې وه اوس په 4.9 ته راکمه شوې. حتی په تیره میاشت کې تر دې هم په زیاته اندازه امریکایانو نوي کاري فرصتونه ترلاسه کړل. نو له دې مخې په تیرو اتو کلونو کې د لومړۍ میاشت چې د بیکارۍ سطح پکې په سلو کې له 500 هم راکمېږي. ولسمشر بارک اوباما دا هم وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې امریکایي سوداګریزو ادارو 4,000,000 نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. نوموړي همدارنګه د دلخوا د وړاندې شوې روغتیایي بیمې د پروګرام ستاینه وکړه. وی ویل 3,000,000 امریکایانو چې روغتیایي بیمې نه لرله په دې موده کې د روغتیایي بیمې څښتنان شول. نوموړي پر دې سربیره هم ومنله چې د اقتصاد د عمومي لوري په اړه لا هم اندېښنې شته او زیاته یې کړه چې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د بیکاری د اسهامو د بیو د رالویدو او د کورونو د بازار د خرابېدو خاطرې لا هم د امریکایانو په ذهنونو کې تازه دي. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیلو د بیو په رالویدو او د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو سره د دې سم وخت رارسېدلی چې د پاکې انرژۍ کارولو خواته ګامونه واخیستل شي. بارک اوباما وویل موږ باید د شوي پرمختګ په اړه ښه احساس ولرو خو دا هم باید ومنو چې نور کار هم پاتې دی چې باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د سه شنبې په ورځ چې کانګرس ته کومه بودیجه وړاندې کوي پکې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او ساتلو په اړه طرحې ځای کړي دي.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په امستردام کې د اروپایي ټولنې له دفاع وزیرانو سره تر کتنې مخکې تیر ورسول چې روسي په سوریه کې هوایي حمله سياتي کړي او تر دې راهده د اپوزيشن ډله په نقشه کوي. ستولتنبرګ وویل چې دا په سوریه کې د روان بحران د پایتر سوالو لپاره د یو سیاسي حل د موندلو لارې ته خنډ جوړوي. د ناتو د عمومي منشي د دې خبرو جزئیات د فرشته جلال سي پورا پور کې.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې دوی په لیبیا کې روان حالات له نږدې څاري. ستولتنبرګ په لیبیا کې د وضعیت په اړه خبرداري ډکه څرګندونه وکړه او ویل چې په دې هیواد کې د یو متحد حکومت د جوړېدو لپاره د هڅو ټینګ ملاتړ ته اړتیا ده. موږ په لیبیا کې پرمختګونه نه نږدې څارو. دا څرګندوي چې د سیاسي حل موندل ډېر اهمیت لري څو اوربان ټینګ او د یو متحد حکومت د جوړولو موافقه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استخباراتو ادارې او ارزیابي څرګندوي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په عراق او سوریه کې د کمزوري کېدو په حال کې د خو په لیبیا کې قدرت زیاتېږي. په دې رپورت کې ویل شوی چې په سوریه او عراق کې چې یو مهال د داعش د وسلوالو شمیر 1.5 تر رسیدلی وو اوس لږ تر لږه 25,000 تر راکم شوی دی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په لیبیا کې د داعش فعالیت څارنه کوي او د سپینې ماڼۍ په غوښتنه په لیبیا کې د دې ډلې پر ضد د اقدام کولو پر څرنګوالي هم غور کوي چې د پوځي عمل امکان هم پکې شاملېږي. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر ویلي چې نه غواړي چې د داعش وسلوال د سوریې او عراق په څیر په لیبیا کې هم د روانو سیاسي ناکراریو له امله له رامنځته شوې خلا ګټه پورته کړي او خپل نفوذ پراخ کړي. د امریکا حکومت پر روسیه غږ کړی چې د خپلو پوځي هوایي حملو لپاره په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو تمرکز زیات کړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم په امستردام کې خبريالان ته وویل چې په سوریه کې د روسیې پوځي هوایي عملیات په دوامدار ډول په دې هیواد کې د اپوزیسیون پر پلویانو حمله کوي. موږ ته څرګندېږي چې د روسیې شدیدې هوایي حملې په سوریه کې د اپوزیسیون پر ډلو متمرکزې دي او په دې هیواد کې د بحران د سیاسي حل لپاره هڅو ته خنډ پېښ کړی دی. د ناتو عمومي منشي څرګنده کړ چې په سوریه کې د روسیې پوځي هوایي عملیات په ترکیه کې هم د کړکېچ سبب شوي او د دې هیواد پر هوایي قلمرو تیری کیږي.
د ژوند رنګونه
سانم چې د کوم سیمې
زمانم فضله ده د کابل ښار د چستون سیمې دی و مې نه
کله چې په خوا واور ډیره کې دا تاسو په کور کې څه کول
کله په خوا ډیره واور کې دا زمون کورونه یو یا منګه ټول په د بخاري او یا هم په خوا ډیر دود وسندلې د دې شاوخه په ټول ناس ولو نو لویانه به زتره د کوشش کاوه چې همدغه سړی هوا کې کوچنیانو ته قصې وای ډول ډول او کوچنیان دې ته پرېنګ دي چې دا سړی هوا کې کوټنه بهر وزي کله چې دین ناروغ او نه جوړ شي
په خپل چې ته ماشوم وي او واور به ډیره وشو کومي کومي کیسې به دی ورې دي
اکثر به زما مور ماته کیسې کولې زتره د دیوانو پاریانو زما پلار به هم کیسې را تکولې زکه اوس هم کله چې جمعې اوس هم پلاجان مې کیسې کوي مور به د دیوانو زتره د پښتو خپل فولکلوریک کیسې چې ډيري اوس ما په یاد نه دي هغه کیسې به مونږ تکولې چې والا غو کیسونه چې صرف نو مې زما په ذهن کې دی چې د خبرې او تروان دیو کیسې به کولې ځنې نورم کیسې وي چې هغه اوس زما په ذهن کې نه
لدی ور علاوه کله چې ماشومان وي او واور به ډیره زیاته وشوستاسي لوبي څه وي کومي کومي لوبي هم کوي
یو معموله لوبه څه وسه ماشومان کوي هغه برجنګي د دې سنگ خویندې چورته وي یعنی یخملک او بل لوبه دی به کوشش کوي ادمک برفي دی واور سړی جوړ کی بل معموله لوبه هم دا درې لوبي وي ډیر جالب زده د شپې بس کله یو دوه ځله بانت یعنی د پم پکول لپاره خطر دا موږ لپاره جالب
یا اکثر وخت به داسې کېدل چې واوري به ډېر وي لرګي او دا شان به راکم شول داسې دی یادېږي
کېدای شي وو زما خو نه یادېږي ځکه موږ کور کې خو سونتو کې نه دي کم شوي خو زموږ د ګاونډیانو هغه به کله کله د سونتو کې زموږ له کوره وړل
یعنی بیا په بازار کې نه پیدا کېدل
او بازار کې به ځکه پیدا کېدل به خو لارې به باندې وي یعنی زیاتره مشران ول کوره نشو وتلای
خوړم څو
لاندې په لوم معمولا وامد د لاندې شوروا له دې سره ترڅنګ آش د دې ترڅنګ دند کای ورته وای په خوسمه کې د سپینې ورځې او کرت او غوړی
دبم کړل
دبم
ډیر مننه
مننه
دا ژوند رنګونه پروګرام مو له اساسي راډیو څخه په منځني څخه دوله شپږنوي په ټوله افغانستان کې ووري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي
حقیار له لوګر څخه پر استولې سمس کې لیکل ولسمش رهيله کوي چې ځوانانو ته کارونه پیدا کړي سمیوله حلیمی تندر له پکتیا لیکل دي ولسمشر دی په پاکستان کې د افغان کډوالو غم مخري سمیوله بارکزای له هلمند لیکي موږ دا ځل د سولې خبرو ته ډیره خوشاله یو مقدس له هلمندلی کې له طالبانو غوړم چې د اسلام آباد په نننې غونډه کې برخه واخلي یار محمد تحریک له هلمندلی کې له ټولو افغانانو غوړم چې نور یو بل سره ونه وشتي حکمت الله حماس له نادالی ولسوالی لیکي ولسمشر غنی دی د سولې عالی شورا ته یو مناسب کس انتخاب کړي نسیم دانش د نورستان له مرکز پارون څخه لیکلی دی ولسمشر تیر شپه د نورستان له والی سره په ټلیفون خبرې وکړې او شمنه یې وکړه چې نوی کال به په نورستان کې د سړکونو لوی پروژې تطبیق شي محمود روشن لغزنی لیکي د سولې په خبرو کې باید د افغانستان د سولې عالی شورا او طالبان ګډون وکړي هدایت امین هادی لیکي د طالبانو لخوا د احمد وسیل وژنه په کلکه غندم او عبدالسلام له بغلان لیکلي دي د سولې خبرو ته افغانان ډیر هیله مند دي خدای دې وکړي چې دا ځل طالبان د سولې له خبرو پښان شي د ازادي راډیو د خبري مجله هم دلته سرته ورسیده. بل خبري مجله تاسو ته لرو. سید سمیع عباس وړاندې کوي، سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه عبده دلو سال 1394 هجری شمسی برابر است با 6 فوریه سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان صحبت هایی داریم در مورد این که امروز دور سوم نشست چهار جانبه برای ترتیب نقشه ای را به مذاکرات صلح افغانستان در اسلام آباد برگزار می شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، مقامات افغان امیدوارند که در نشست امروز در اسلام آباد نقشه راه برای مذاکرات صلح افغانستان نهایی شود. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که با تعیین رهبر نویان کمک های جامعه بین المللی دوباره از سر گرفته شود. آمریکا تصاویری را نشر نمود که بدرفتاری سربازان آمریکایی را بر علیه زندانیان در افغانستان و عراق نشان می‌دهد. تفصیل خبرها، مقامات افغان امیدوارند که در نشست چهار جانبه امروز در اسلام آباد طرح و یا نقشه راه برای آغاز مذاکرات صلح نهایی شود. این سیومین نشست به اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا می باشد که هدف از آن آماده ساختن یک طرح عملی برای آغاز مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرد که با تعیین رئیس جدید برای این شورا کمک های جامعه بین المللی دوباره از سر گرفته شود. عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت امریکا و بریتانیا از آغاز سال نو میلادی به این سو به دلیل خالی بودن مقام ریاست شورای عالی صلح کمک هایشان را قطع کردند.
ما هم رئیس جمهور ملاقات داشتیم و به هیئت رئیس شورای عالی صلح وعده دادم و از ما مشوره هم گرفته. ما به خاطر امیدواری ما زیاد است که شاید در این روزا یک نفر به حیث رئیس شورای عالی صلح تعیین شود و مجددا به کارهای خود دوام بدهد.
پست ریاست شورای عالی صلح افغانستان پس از اینکه صلاح الدین ربانی به حیث وزیر امور خارجه و معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان تعیین شدند خالی مانده است. جنگ و درگیری ها در بغلان هزاران نفر را مجبور به ترک خانه و منازلشان نمودند. این جنگ ها امروز شنبه وارد 12 روز شده است. هرچند حکومت تعداد بیجا شدگان را 3000 خانواده می شمارد، اما باشندگان محلی می گویند رقم بیجا شدگان خیلی بالاتر از این بوده و همه آنها در شهر پلخمری و ولسوالی بغلان مرکزی در شرایط ناگوار در خانه های وابستگانشان به سر می برند.
در شهر خانه پیدا نمیشه بکیره، کلش قطع خیشاونده، خواست که یک ترپال نداره، یک پلاستیک نداره،
کلی کالا مانده، یک مال آل خودی ما را کشید. داریم به ترپال و به خیمه و نیاز داریم. در دشت هست می نمیجه ولی فعلا.
در بدر خاک به سر نمیتونیم، حال ما خراب. اگر یک سوزن بریم دولت کمک داده باشه.
بیجار شدگان میگویند آنها تا کنون هیچ گونه کمک از سوی حکومت و ادارات کمک رسانی به دست نیاوردند. ادامه اخبار. وزارت دفاع آمریکا دیروز 198 تصویر را به نمایش گذاشت که در آنها علائم بدرفتاری با محبوسین در افغانستان و عراق نشان داده می شود. اکثر زندانیانی که در این تصاویر دیده می شوند در دست و پاهایشان علائم ضرب و شتم و بریدگی دیده می شود. وزارت دفاع آمریکا می گوید که این تصاویر بعد از تحقیق در مورد 56 قضیه بدرفتاری نظامیان آمریکایی علیه زندانیان به دست آمدند. با گفته وزارت دفاع با تحقیق در مورد 14 قضیه مدارک قطعی به دست آمده که به اساس آنها اقدامات تعدیبی علیه 65 کارمند آمریکایی مد نظر گرفته شده است. رسانه های ایران گزارش می دهند که یک بریگ جنرال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران محسن غجریان با 6 ملیشه بسیجی این کشور در جنگ سوریه کشته شدند. نظر به گزارش‌ها این افراد در ولایت حلب سوریه جان دادند. از 4 روز به این سو قوای حکومتی سوریه با حمایت هوایی روسیه در ولایت حلب عملیات بزرگ را آغاز کرده و این شهر را محاصره کردند. خبرگزاری تسنیم ایران میگوید 6 بسیجی که اختیاری به جنگ سوریه رفته بودند در محافظت از اماکن مقدس شیعه ها در نزدیکی حلب شهید شدند. تهران اظهار می‌دارد که مشاوری نظامی را به حمایت از قوای بشار الاسد رهبر رژیم سوریه به این کشور فرستاده است، اما این ادعا را که سوریه قوای جنگی به سوریه قوای جنگی فرستاده است رد می‌کند. کانادا بخشی از عزم تحریم‌های اقتصادی خود را علیه ایران لغو نمود که بر اساس آن شرکت‌های کانادایی می‌توانند با ایران تجارت را آغاز کنند. کانادا که جز موافقت اتمی ایران باشش قدرت بزرگ نیست ولی از آن حمایت میکند، اصرار داشت که تنها محدودیت های داد و ستد در بخش اتمی و رشد راکت های قاره‌پیما با ایران حفظ میکند. کانادا همچنان میخواهد روابط دیپلماتیک خود را که در سال 2012 با ایران قطع کرده بود از نو برقرار کند. رئیس جمهور ترکیه روسیه را متهم کرد که برای تشکیل یک دولت به گفته و این منحصر به فرد در سوریه تلاش میکند. رجب طیب اردوغان که دیروز در شهر استانبول با خبرنگاران صحبت میکرد گفت مسکو برای کشتن مردم در داخل سرحدات سوریه باید حساب بدهد. رئیس جمهور ترکیه اضافه کرد مسکو و دمشق مشترکاً مسئول کشتار 400 هزار نفر در سوریه میباشند. و شبکه اجتماعی آنلاین به نام تویتر در 6 ماه اخیر در یک تلاشی برای محو متون تروریستی حدود 125 هزار حساب تویتر را به حالت تعلیق درآورده است. شرکت کامپیوتری تویتر این مطلب را دیروز اعلان کرد و گفت اگر حسابات بسته شده تویتر از گروه تندروی دولت اسلامی میباشند. شرکت تویتر در اعلامیه نوشته که این حسابات به خاطر مسدود شدند که برای تهدید و تبلیغات فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌شدند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا هم همیرا کوزه‌ای مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با هوای سرد، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 18. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 14. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 0. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 5. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 4.
ساعت 7:37 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک مقام وزارت خارجه افغانستان میگوید امیدوارند در اجلاس امروز اسلام آباد نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان نهایی شود.
افغانستان جدا انتظار داره که انشاءالله این نقشه راه در نشست سولی نهایی شد.
در اجلاس امروزه اسلام آباد نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان نیز سهم دارند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. مقامات امنیتی پروان از رهایی مجرمینی که دستگیر می شوند شکایت می کنند. یک مقام امنیتی این ولایت گفت
با مراتب ما مجرم گرفتیم بازی نشد. نباید مسئولیت خود در برابر ملت و در برابر خدا در برابر وطن ادا بکنن.
در ولایت بغلان بیجا شدگان می گویند که حکومت با آنها کمک نمی کند. امریکا در مورد رشد اقتصادی خود سخن می گوید. و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
داستانای ما بیشتر داستانای کودکان است. یک نهاد داریم به نام خانه ادبیات کودک در افغانستان. جوانایی که در میارسه کار میکنن با هم دیگر یک جمع میشیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان امیدوار است که در نشست چهار جانبه امروز شنبه در اسلام آباد طرح و نقشه راه برای آغاز مذاکرات صلح نهایی شود. این 30 نشست به اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا می باشد که هدف از آن آماده ساختن یک طرح عملی برای آغاز مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان است. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
اسلام آباد پایتخت پاکستان امروز میزبان اجلاس چهار جانبه‌ای می باشد که در آن روی چگونگی آغاز مذاکرات صلح در افغانستان بحث و گفتگو می شود. این 30 جلسه از نوع این نشست ها به شمار می رود که در آن نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا اشتراک دارند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها انتظار دارند که در اجلاس امروزی نقشه راه نهایی شود.
تا قرار است نقشه را برای گفتگوهای صلح نهایی شود و با تاکید که جمهوری اسلامی افغانستان روی استقلالیت این دوام داره، افغانستان جدا انتظار دارد که انشاءالله این نقشه را در این نشست سومی نهایی شود.
همزمان با این شورای عالی صلح افغانستان میگوید که ایت آنها در اجلاس چهار جانبه در اسلام آباد اشتراک میکند. حبیب الله فوزی مسئول روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان گفت:
بله تقریبا در این دو مجلس که گذشت او هم اعضای شورای عالی صلح شرکت داشتند و شورای عالی صلح عضو جلسه سومی هم خواهد بود.
آقای فوزی همچنان ابراز امیدواری کرد که بعد از نشست چهار جانبه مذاکرات مستقیم صلح آغاز شوند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در پاسخ سوال اشتراک نمایندگان طالبان را در این نشست مستقیما رد نکرد، اما گفت که این نشست به ادامه اجلاس کابل با اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین برگزار می شود. در این میان عطا محمد شاهد شارژ دافیر سفارت پاکستان در مسکو در مصاحبه با خبرگزاری انترفاکس روسیه گفت آنها توقع دارند که در اجلاس امروزی اسلام آباد یک پیشرفت مهم به میان آید. آقای شاهد در این مصاحبهش گفت کشورش می‌خواهد که حکومت و طالبان افغان بین خود میکانیزمی را ایجاد کنند که بر اساس آن برای امنیت و ثبات افغانستان کار مشترک نمایند. این دیپلمات پاکستانی در مسکو گفت نمی‌داند که این کار چه زمانی را در بر می‌گیرد، اما آنها در انتظار یک پیشرفت بزرگ هستند که به گفته وی امید است در اجلاس چهار جانبه اسلام آباد به دست آید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، در مذاکرات امروزه پاکستان که در مورد نقشه راه صلح در افغانستان بحث می شود، شورای عالی صلح هم سهم دارد. مقیم نایب چند سوالی را در این رابطه با حبیب الله فوزی مسئول رابطه بین المللی شورای عالی صلح افغانستان مطرح کرده است. آقای فوزی در پاسخ به اولین سوال می گوید:
در اینجا شما میفهمین که این مجلس تقریبا یک شکل تکنیکی را به خود داره. دیگر کسایی که در این مسئله بلد هستن اونا شرکت میکنن، ولی بعد از این مجلس سومی توقع از این میره که با طالبان مذاکرات رسمی آغاز شوه که باز کسایی که شرکت میکنن اعلان خواهد شد.
خب نظر شما چی است فوزی صاحب که همین گونه نشست ها چقدر کمک میکنه برای مذاکرات در حالی که طالبان شرایط گذاشت برای اشتراک در مذاکرات خود؟
شما میفهمین که صلح یک ضرورت مبرم جامعه افغانی است و به شدت حکومت افغانستان شورای عالی صلح و ملت افغانستان در تلاش صلح است که در این مملکت صلح بیاید و راه آسانش این است که با طالبان مذاکرات مستقیم آغاز شود و در نتیجه از او اگر خدا خواسته باشه که یک آتش بس شود و یک فضای اعتماد به میان بیاید و به یک نتایج مثبت ما برسیم و بعد از این مجلس سومی توقع میره که انشاءالله در وقتهای نزدیک با طالبان مذاکرات مستقیم آغاز خواهد شد و مذاکرات وقتی آغاز شود به روند صلح بسیار فایده میکنه و ما انشاءالله نتایج خوبی را به دست خواهیم آورد.
فوزی صاحب، موضوع دیگه ای که امی طالبان اگر تمایل به مذاکرات و آغاز مذاکرات داشته باشند، پس باید جنگ کمتر بسازند در مناطق، باید آتش بس اعلان کنه، ولی اون تو نیست، برخلاف جنگ تشدید یافته. شما چی نظر دارین در این رابطه؟
این درست است که جنگ ها شدت یافته و این دو معنا رو میده. یکی که طالبان هر وقتی که موضوع مذاکرات به میان میاد کوشش میکنن که در این یک فشار پرده و در نتیجه فشار قوت خود را ثابت بسازه و امیدوار از این است که اصلا که بعض امتیازات را به دست بگیره. یک دومی که تنها طالبان در جنگ دخیل نیستن، بلکه جهت های مختلفی است که در جنگ دخیل هستن، ولی طرف مهم طالب به این خاطر است اگر طالب در مذاکرات شرکت بکنه، چون در اکثر ولایات طالبان هستن، اگر با گروهی که مذاکرات میشه امیدواری همی است که طالبان دیگری هم با اونها پیوست خواهد شد.
شما فکر میکنین که در این نشست موضوع آتش بس مطرح شوه بین طالبان و حکومت؟
بله، در این مجلس خو طبیعی گپ است که نقشه راهی که از بالای از او صحبت شده و تا جایی هم پیشرفت صورت گرفته و شاید در این مجلس فیصله به عمل بیاید کدام راهکاری که اینا در پیش میگیرن. طبیعی گپ است که موضوع آتش بس یکی از موضوعات مهم این بحث خواهد.
پیشتر از او آوازها بود، گزارش ها وجود داشت که گویا طالبان، نماینده های طالبان در این نشست سیوم در اسلام آباد اشتراک خواهد کردن. شما هم به این نظر هستین؟
ولی من رد نمی کنم، ولی شاید با مذاکرات با طالبان بعد از این مجلس سومی آغاز شود.
حبیب الله فوزی مسئول رابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان بود که در مورد مذاکرات اسلام آباد توضیح میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. مقامات افغان امیدوارند که در نشست چهار جانبه امروز در اسلام آباد طرح یا نقشه‌ای را برای آغاز مذاکرات صلح نهایی شود. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرد که با تعیین رئیس جدید برای این شورا کمک‌های جامعه بین المللی دوباره اثر گرفته شود. جنگ و درگیری‌ها در بغلان هزاران نفر را مجبور به ترک خانه و منازلشان نمودند و این بیجا شدگان از عدم کمک حکومت شکایت دارند. وزارت دفاع آمریکا دیروز 198 تصویر را به نمایش گذاشت که در آنها علائم بدرفتاری با محبوسین در افغانستان و عراق نشان داده می شود. رسانه های ایران گزارش می دهند که یک بریگ جنرال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران محسن غجریان با 6 ملیشه بسیجی این کشور در جنگ سوریه کشته شدند. و کانادا بخشی از تحریم های اقتصادی خود را علیه ایران لغو نمود که بر اساس آن شرکت های کانادایی می توانند با ایران تجارت را آغاز کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان فشار جنگ علیه طالبان اردوی افغانستان را مجبور ساخته است که سن استخدام افراد را بلند ببرد. روزنامه می نویسد توانایی و ظرفیت اردوی افغانستان همیشه یک منبع نگرانی بود، اما در یک سال گذشته با افزایش حملات طالبان نارسایی‌های اردوی ملی افغانستان بیشتر در مرکز توجه قرار گرفته است. روزنامه می‌افزاید با وجود 35 میلیارد دلار مصرف آمریکا در ظرف 15 سال برای تقویه اردوی ملی افغانستان، در ماه‌های اخیر سال گذشته میلادی کندز به دست طالبان سقوط کرد. هرچند این شهر دوباره از تصرف طالبان خارج شد، اما این عمل خالیگاه را در کار کنترل حکومت افغانستان بر مناطق آن نشان می‌دهد. علاوران به نوشته روزنامه واشنگتن پست، تحلیلگران به این باورند که اردوی ملی افغانستان در یک سال گذشته تلفات بی سابقه را متحمل شده است. هرچند ارقام دقیق ارائه نشده، اما مقامات نظامی آمریکا میگویند که در سال 2015 تعداد تلفات قوای افغان 28% بلند رفت. از این رو به نوشته روزنامه، قماندان سابق قوای آمریکا در افغانستان جنرال جان کمپل از اردوی افغانستان خواست که قاعده های استخدام را تغییر بدهد و بالاخره وزارت دفاع افغانستان هم این قاعده ها را تغییر داده و اکنون سن استخدام عساکر را تا 35 و حتی 40 سال بلند برده است، در حالی که در کشورهای همجوار افغانستان، هند و پاکستان، هیچ سرباز بالاتر از سن 23 و یا 24 نمیتواند به قوای پیاده اردو استخدام شود. روزنامه فلادلفیا تایمز هم در شماره اخیر خود درباره نارسایی های اردوی ملی افغانستان صحبتی را به نشر رسانده و از سخنان قماندان سابق قوای آمریکا در افغانستان جنرال جان کمپل اقتباس آورده است که میگوید افغانستان به یک درجه قناعت بخش امنیت و ثبات نرسیده است که توجیه برای کاهش سربازان آمریکا در سال 2016 در افغانستان شود. به نوشته روزنامه، فعلا قوای آمریکا در افغانستان به دو بخش تقسیم شدند که 6800 نفر آنها در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان خدمت می کنند و تعداد دیگر در ماموریت جنگ علیه تروریسم اشتراک دارند. متخصصین نظامی از جمله قماندان عمومی سابق قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال متقاعد دیوید پتریاس تاکید نموده است که افغانستان بیشتر به حمایت هوایی نیاز دارد و به گفته مقامات آمریکایی در یک سال گذشته روز نبوده است که قوای افغان خواهان کمک هوایی از قوای آمریکایی در این کشور نشده باشند. به نوشته فلادلفیا تایمز، جنرال کمپل گفته است که توانایی هوایی قوای افغان بسیار محدود می باشد و او در راپور نهایی خود بعد از ختم وظیفه‌اش در افغانستان بر این نیازمندی اردوی افغانستان و تقویه هوایی قوای افغان تاکید خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شکایت ها از رهایی و عدم پیگرد مجرمین و افراد ولگرد در ولایت پروان وجود دارد. مقامات امنیتی این ولایت میگویند متهمین از سوی سالانولی رها میگردند، اما سالانولی این اداره را رد میکند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از ولایت پروان گزارش میدهد.
در حالی که مردم در ولایت پروان خواهان مجازات مجرمین و کسانی هستند که در بدامنی ها دست دارند، مسئولان امنیتی میگویند در این زمینه سارنوالی این ولایت بی توجهی داشته و بی کفایتی اختیار کرده است. در گذشته شماری از باشندگان ولایت پروان از عدم پیگرد افراد و گروه‌های ولگرد و بی‌بندوبار از سوی مسئولین امنیتی به خصوص پلیس شکایت داشته و این امر را غیر قابل قبول خوانده بودند. اما اکنون برخی از مسئولین امنیتی این ولایت میگویند با زحمات فراوان مجرمین را دستگیر میکنند، اما بعداً دیده میشود که آنها از سوی سارنوالی رها شده اند. جنرال محمد زمان مموزه، قماندان امنی ولایت پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت رهایی مجرمین کار آنان نیست.
ارگان امنیتی با چقدر قربانی های گذاب حتی با خون جان خود یک مجرم میگیره، دیگر روز میبینی لمشه. ما خواست ما از ارگان عدلی و قضایی است که این مردم طور تهدید بکنن که دیگر عبرت بگیرن. در غیر از ورقدر قربانی بتیم و فایده ندار. با مراتب ما مجرم گرفتیم باجل شده. نباید مسئولیت خود در برابر ملت و در برابر خدا، در برابر وطن ادا بکنن. این کار نکنن که خدا نخواسته ما در این باز با مشکل مواجه باشیم.
اما مسئولان سارنوالی استیناف ولایت پروان بارد دین ادعاها میگویند پس از تحقیق و بررسی همه جانبه در زمینه رهایی و ادامه توقیف افراد تصمیم میگیرند.
اگر ما کسی را اعلام کرده او اسم ولد داره، قماندان صاحب امنیت لطف کردن دیگه به گفتن که سارنوالی اعلام میکنه، درست است، وظیفه سارنوالی اعلام کردن کسایی که بیگناه است، ارگانای کشفی به ما آورده. اگر کدام مجرم ما اعلام کردیم او مجرم اسم داره، ولد داره، جرم ارتکابیش معلوم است، به ما نشان بدن بگن که فلانه احمد یا محمود در فلان جرم قتل یادش، درست است، ارگانای کشفی او را میارن به ما. مثلا حادثه ترافیکی، قانون نگفته که هر کس که یک مجرم ترافیکی کرده تو را بندی بکو، ما رو نمیتونیم بندی کردن.
با باور شماری از ساکنان ولایت پروان، رهایی مجرمین و عدم پیگردی این افراد بیشتر عامل موجودیت فساد اداری دارد. در حالی است که همواره از موجودیت فساد اداری و رشوه ستانی در اداره سارنوالی ولایت پروان شکایت های صورت گرفته است، اما دیده می شود اسنادی برای اثبات این اتهامات تا اکنون وجود نداشته و به دسترس رسانه ها نیز قرار نگرفته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در پی اوجگیری جنگ در دندغوری ولایت بغلان هزاران فامیل بیجا شدند. این مردم میگویند تلفات و زخمی هم دارند. آنها از دولت شکایت دارند که توجه به حالت این مردم ندارد، و اما مسئولین به رادیو آزادی گفتند که بررسی جریان دارد و تا حال به تعداد از آنان کمک های لازمی صورت گرفته است. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش میدهد.
این بیجا شده ها که اکثرا با بجا گذاشتن دار و مدار زندگی مجبور به ترک محلاتشان شده اند میگویند
10000 یا 11000 نفر مهاجر شده که خود ما جمله همی مهاجر هستیم. در شهر خانه پیدا نمیشه بکره، کلش قط خیشاونده بیادر دای تو خانه مردم خواست که یک ترپال نداره، یک پلاستیک نداره،
کلی کالا مونده، یک مال آل خود ما را کش کمک نیاز داریم، به ترپال و به خیمه و به چی از نیاز داریم، در دشت هست می نمیجا ولی.
آنها از کشته و زخمی شدن مردمان ملک نیز در این جنگ سخن میگویند و می افزایند
مردمای عام تقریبا یک 20 نفر شهید داریم، تقریبا در حدود یک 80 نفر زخمی شده داشته باشیم.
این مردم خواهان صلح و آشتی میان دولت و مخالفین آن و ختم جنگ هستند و میگویند
جنگ رای حل نیست، خواست ما می است که صلح شوه. اردن می مور اولاد همی وطن است، همی مردم اطراف همی مور اولاد همی وطن است، کلی مردم تباه شد.
این جمعیت از دولت نیز شکایت دارند که تا حال هیچ توجه و رسیدگی به وضعیت آنان نکرده است.
در بدر خاک به سر نمیتوی عالم و خراب هیچی نشده، ما مرگ یک سوزن برای ما دولت کمک داده باشد.
تا نوز با مهاجر ما با بیجا شده ما هیچ چیز کمک صورت نگرفته، حتی یک خیمه نداده، یک کسی روغن نداده، دال و چیزا و چیزی که به یک مهاجر مناسب است تا نوز به ما نرسید.
اما محمد نصیر کهزاد، رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان، میگوید برای 48 خانواده از این بیجا شده ها کمک های صورت گرفته و از نهادهای مددرسان نیز خواسته شده تا کمک های بیشتری را به این مردم انجام بدهند. او می افزاید در حال حاضر نزدیک به 3000 فامیل ثبت شده و بعد از ختم بررسی ها کمک های لازمی به آنها صورت خواهد گرفت.
کسایی که از اثر جنگ فرار کردن آمدن به شهر پلخمدی جابجا شدن. ما به تفاوت نموندیم، عاجل امروز روزی که عملیات آغاز شد جلسه حالت اضطرار داشتیم، آمادگی لازمه گرفتیم برای سروی از یا سروی منجریان داره. آنچه که در عرایض هستن 2844 خانواده پیش ما ثبت شده.
این بیجا شده ها می افزایند در حال حاضر دندغوری به یک محشر تبدیل شده و اگر این جنگ به زودی پایان نیابد مردمان ملکی زیادی به مشکلات بیشتری مواجه می شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
بعد از ارائه ارقام درباره کاهش میزان بیکاری در امریکا، رئیس جمهور باراک اوباما میگوید امریکایی ها باید در مورد اقتصاد کشورشان احساس خوب داشته باشند. در گزارش حکومت امریکا که دیروز به نشر رسید نشان داده شده که سطح بیکاری در 8 سال گذشته در این کشور به 4.9% کاهش یافته است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از بهبود بحران مالی پس از سالهای 2008-2009 میلادی در این کشور ستایش به عمل آورده میگوید امریکا در حال حاضر قوی ترین و پایدارترین اقتصاد را در جهان دارد. باراک اوباما گفت ما نسبت به هر اقتصاد پیشرفته دیگر سریع، قوی و بهتر عمل کردیم. رئیس جمهور اوباما این مطلب را در سخنرانی دیروزش در قصر سفید بعد از نشر ارقام از سوی حکومت امریکا در مورد کاهش تعداد بیکاران و افزایش شغل بیان کرد. او گفت نهادهای تجارتی امریکا در ماه گذشته، ماه جنوری سال 2016 میلادی 158,000 شغل دیگر ایجاد کردند. میزان بیکاری در امریکا پس از افزایش 10% در سال 2009 میلادی اکنون به 4.9% پایین آمده و حتی که در ماه گذشته امریکایی ها بیشتر از این هم به کار در بازار پیوستند. بنان این اولین ماه است که سطح بیکاری بعد از 8 سال به پایین‌تر از 5% رسیده است. رئیس جمهور اوباما افزود در 6 سال گذشته نهادهای تجارتی و ادارات ما 14 میلیون شغل ایجاد کردند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان گفت که 18 میلیون آمریکایی که بیمه سی نداشت از برکت قانون مراقبت‌های سی و صاحب بیمه شدند. رئیس جمهور باراک اوباما در ادامه سخنرانی خود استدلال کرد که با کاهش نرخ نفت و اقتصاد روبه رشد زمان درست فرا رسیده تا برای انتقال به سوی منابع انرژی خالص و پاک فشار بیشتر وارد شود. رئیس جمهور اوباما گفت ما نباید در پیشرفت به دست آمده موانعی را اجازه دهیم.
رنگ های زندگی.
نگین راخستم، یک از محصلین سال سوم رشته ادبیات در پنتون طالب.
خودت به چی هدفی رشته را انتخاب کردی؟
ما دقیقا میخواستم که ادبیات بخونم به منظور از اینکه ادبیات دوست داشتم و در کنار از اون میخواستم در این رشته کار کنم. من فعلا خودم داستانم می نویسم، داستان نویسی را بسیار خوش داشتم و همچنان شاعری را که شاعری چین یک استعداد بسیار خاص است، اما داستان می نویسم و میخواستم که این رشته را بسیار پیش ببرم.
خب گفتین داستان و شعر نوشتن میکنین، این احساس داستان نوشتن و احساس شعر نوشتن از کدام وقت بوده نزدتان؟
داستانای ما بیشتر داستانای کودکان است. بر کودکان می نویسم و چون ما به شکل یک نهاد داریم به نام خانه ادبیات کودک در افغانستان، در نهاد همگی چند البته جوانایی که در میارسه کار میکنن با همدیگر یک جا میشیم و در این نهاد روی ادبیات کودک کار میکنیم و ما تقریبا یک سال دو سال میشه که شدیداً متوجه موضوع شدم، گرچه که از طفلی هم چون خود مام طفل بوده متوجه موضوع بوده، اما فعلا همون کمبودی را در جامعه ما احساس کردم که اطفال ما بسیار از ادبیات دور ماندن، از قصه های کودکانه، از شعرهای کودکانه، از مطالبی که حداقل اگه در طفلی باز آموزش داده شود رنگ زندگی رو برشان تغییر میده و واقعا زندگیشان یک رنگ دیگه میگیره. به این خاطر ما آغاز کردیم با چند تن از دوستا همکارا یک جای آغاز کردیم تا که همه قسم یک نهاد جور کنیم و برای تربیت کودک در افغانستان کار کنیم که در اون سلسله ما خودم داستان می نویسم.
خب نظرت می خواستم در قسمت از این که بعضی کساس پنتون می خوان اما علاوه به درس های پنتون دیگه طرف کارهای خارج از درس نمی کنن. نظر شما چی است؟ چطور؟
خب وقتی که علم باشه عمل وجود نداشته باشه فکر کنم هم وقتیم که یک مثل است که مثل زنبور بی اصل است. اگر که علم نباشه و به او عمل نکنن هیچ فایده نداره. ما هر چقدر که بیاموزیم اما به کار نندازیم هیچ به درد نمیخوره و یکی از تعریف های آموزش هم است که تغییر وارد شوه، تغییر در عمل دیده شوه. وقتی که تغییر در عمل دیده نشه فکر کنم هیچ فایده نداره او علم ما و برای یک جوان به نهایت ضرور است و خصوصا در شرایط جامعه ما که فعلا ما زندگی میکنیم به خاطر رشد افغانستان، به خاطر بهبود بخشیدن به وضعیت افغانستان ما مجبور هستیم که فعالیت کنیم، تلاش کنیم. ما در هر بخش جامعه خود مشکلات داریم، کمبودات داریم و جوانان فعلا ما به جای از اینکه بیشتر به وسایل دیگر مصروف شوند، بیشتر از جوانان ما فعلا در صفات اجتماعی مصروف هستند و تمام وقت خود مصروف از او میکنن، بهتر است در هر رشته که درس میخوانند در اون رشته کوشش کنند که فعالیت کنند تا بتونن هم آینده خود و هم آینده افغانستان تغییر بدن.
بسیار تشکر است.
سلامت باشین، زنده باشین شما.
شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. احمد خوش آمدین به استودیو.
سلام عباس.